شوم همدا اوس دادی چې هم شمول سي د حکومت تر اعلان وروسته د هغو تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتین وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه شي هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې درسره قانع یم چې بهتر سي لا به شي او کوشش پدې کې دا او مشوره مو هم داغه ده.
کارځ سره تاسو وګدم ودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول هر اگزام پکې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کې چې د کومکو او د مرستو باعث سي تر څو هیواد ته مرستې راورسېږي او رابطه مو قطعه نه سي. نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان واوسېږي. دا به ډېر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومو کنه راجر کو.
کارځ سره تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي. څه فکر کوئ دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او څومره دغه تاسو چې څه وایي چې دی یو مشروع حکومت دی یو ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاري ده؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنې کتنې کړې دي او مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي څنګه اداره بیرته راجلب سي په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پوره وي په دې حکلو چې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغوی وکړي هیله مندي چې هغوی وکړي او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه موږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کارځ سره طالبانو دستي اجرایه ځواک خورا منځته کړ یو موقته ادارې رامنځته کړه خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته پارلماني یا شورای یا یو جرګۍ داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تیرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري. راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمایندګي وکړي او هغه نمایندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده چې زمر د خلکو د سوونو کلونو بلکې د زرونو کلونو عنعناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پېژندلې. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان سوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو طبعا د یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات بې قوانینو بې مقرراتو او لوایحو نه کېږي. طبعا یو قانون به وي د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا کوي او ارزوی به وي. هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي. هغه وروسته ګورو
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکي وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو، له یوې خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبه مخته نشي تلای، هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او اوژه د اوژه کار چې سره ملګري وي، اوژه په اوژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي، بې دې مخته نشي تلای. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیږي او د دوی مکتب ته ځي، او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر و پاکستان کې، تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپین سرې زموږ سپین ږیري مریضان په پردي ډاکټر ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود. او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي، بلکې مشخصا دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي، یا د کورنۍ اعضای مال ته تداوی ته مجبور شوي، او د بل مصر لیدلي په شفاخانه کې. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مو تعلیم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو، دا به افغانستان د عزت خاوند کې، او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري داره چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه
مننه کرزه صاحب. طالبان واک ونیوه او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لارې کومې پایلې ته ونه رسېدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي، خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي. هغوی ښایي وسله ونه لري، خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسې چې د هغې په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي، تر څو مختلف لوري چې سره جنګونه کړي دي، ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي، دا له منځه ولاړ شي؟
دا هم ډېر مهم سوال. که ستاسو په یاد وي، زما د حکومت په دوران کې په شروع کې، یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت، ما پر طالبانو د ورونو غږ وکړ، او دا غږ مې په تکرار وار وار وکړ تر نن پورې. دا غږ کو دا غږ مې هلته په دې وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبانو تحریک د ډېر مشکل حالات سره مخامخ، او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دې سره مخامخ په خپل خاوره کې ما پر دې ورونو غږ وکړ. تاسو مشغول دي راځي سریوس نن تاسو ته دا سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاوره کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاوره ده، هر غصو چې مشکل لري یا د فکر تضاد د وجوي یا بل مشکل وي، مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاشکې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر هغه بل هڅه د مخه ډاکټر صاحب الله راته وویل چې یو کمیټه جوړ کړې ده د تحریک اسلامي د مسؤولینو سره یوځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شارس پنشیر ته ولاړ شي او ته به د جوړ جاړي او د آرامش کوشش وکړي. ډېر خوشحاله. نو افغانستان د دې هېواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي، دا افغانستان د نور ټول خلک سره مساوي حقدار دی.
ما غوښتل همدغه پوښتنه وکم، دا د مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې، ظاهرا په جګړه وشوه،
داغه د افغانستان خارجي، داغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپلو نیکانو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړۍ دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډېر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي، او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې، د کرارۍ او د خوشحالۍ او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي، دا حق دی. او موږ په دې کې هر افغان باید، هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزی صاحب، په تېرو شلو کلونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول، داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري، او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې پې ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پې ضایع شوې او کار پې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي، او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سو چې خرج راسي، دفاع ته هم اعلان سوی دي، نورې ادارې ته هم سوی دي، ډیپلوماتیک سرویسونه هم دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي، او دوی به ګماري او په دې حکرې زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالۍ خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزه صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کومه بل لاره وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
ارزو خو دا و چې هغه سې وسي، ډېره هڅه مو دا وکړه په دې دوه کالو چې دا د امریکې د خوا د سولې پروسه شروع شوله، چې دا حقیقتا د سولې پروسس یو نتیجې ته ورسېږي. خو متاسفانه هغه سې ونه شوله. نو اوس به پر هغه ډېر خبر نه کوم، هغه د سړی په خوا به دي متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آیندې ته ګوره، کوشش وکړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله ورورګوري کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار سو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تېرو شلو کلونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و، او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم لاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باید چې د بون غونډې ته دعوت سوی وای او ورېته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم لانل. متاسفانه چې هغه تر اوس یې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي، اوس یې تکرار نه کړو او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ او خاطر ولاړ شي او د ترقۍ وخت.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او راځي ولرئ.